افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د سهشنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ 20 د سپتمبر 12. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. فرانسوي چارواکي افغان تکواندوکار مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اژانس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغان تکواندوکاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه‌شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 150 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 70 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم سته. که پام کړه د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې ده د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي تلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد به یې د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکی چندی. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزې تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 50 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر تر څنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس هوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالانت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هوکشټاین ته ویلي وو تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنې سي. یوولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په داسل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوې میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورځو د دې ساعت خپرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو راپورونه رد کړل. روغتیایي متخصصان څه وایي؟
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسېدونکو اندېښنې پارولي.
ډېر مهمه دا علم دی چې اولادونه یې معیوبه نه شي، اولادونه یې یوه بدبختۍ ته مخامخ نه شي. موږ غواړو چې موږ مینان په ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړو.
دا هم وایي چې په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره شوه.
درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت کو برا کې، او اوس ان شاء الله الحمدلله زموږ په ژوند کې پورا فورا په سلو کې اتیا 90% بدلون راغله.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې نرګس محمدی چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارټاید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رات کړل. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی او پر ځای په جماعتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکی لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون لدې مخکې اسوسییټډ پرس خبری اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د یو چارواکي لقوله چې نوم نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ورکړي د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د امیر روغتیا وزارت دخیل ووسی نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکار وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډیر مهم دی، ځکه هلته له دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبر او له علما کرامو کار اخیستل دام ډیر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاج ناروغي ده، خود واکسین په وسیله مخنی ول کېدای شي. د دبليو ایچ او د معلوماتو لمخې سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 تر رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې شپږو. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندیښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې یولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګزند ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګزند د ناروغۍ پر وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حادثه یو وای، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه سبسوي پیو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ما شومان د ژوند په لمړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پرغو باندې عمل کوي چې د ژوند تر پای پورې دا غرنګ څه کوي چې په هغه کې پاتې شو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډېدو سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وایي دغه ناروغي د ماشومان راتلونکي له منځه وړي.
که چیرې د واکسین مخه وتړل شي موږ مؤمنان به لیر د بشر فلج سراته دا خو داسې ناجوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کړو. یو داسې ناجوړي چې مثال یا طبي یا ټوقي یا بل ناجوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دی درمان سي. که خدای نه خسر چا د واکسین وتړل شي او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټول د دې سران سره مخامخ شي، دوی به نیم مؤمنان یې که چیرې دوی ځوانان سي دوی کورنۍ نشي تشکیلولای، دوی خپل ژوند مخته نشي وړلای، دوی به مایوب وي، د بل د چا لاس محتاج وي. زه یو مور ما په شان عزت منجن
بدبختی مخامخ. د افغانستان په کچه د پولیو د مثبت پیښو شمیر 13 تر رسیدلې او له دې جملې کندهار د یول سو پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګوزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنی وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګوزان یا د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، د توجه ډیر نه ورته کوي، خپل ماشومان ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګوزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګوزان یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. اوسم د سیمی پاړه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې پیران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. میرمن محمدی پرون د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپله چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی پرون د سپتمبر په 14مه چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابر و د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پوري کړي. میرمن محمدی چې اوس مهال په بند کې ده په یو پیغام کې چې د نوموړې بنسټ خپور کړی دی ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه لا هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2023 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدی چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضي مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي وو. پخوانی ژورنالیسته د بشري حقوقو فعال نرګس محمدي چې د دوه ماشومانو مور ده له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې لبلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشري حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا بیا زنداني شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولای دی ویلي په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیزي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپل چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهي عن المنکر پولیس به نور نو خځه نه زوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د خځو مقابله وکړي او زیاته کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات ساري چې خځه ونه زوروي. ورسته لدی چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاک اوبو زمينه برابر شوه. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاری نه حساب کورنیو ته د څښاک د پاک اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې له لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متر په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې 1590 د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چېښلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبو نه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په برخه کې او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره فورا په سلو کې 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه یې هواره شوه، خو وایي پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې د نورو موسسو انجا څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونا واکې ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې، پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو. موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه هغې په برخه کې موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ډېره ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستلمو ده او دای موږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مدی پر نشئی مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کلستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسئولینو څخه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه به یږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې سبا یست زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېری دي، آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی؟ ایا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې دراغمو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کښ دي، ولی هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، ووایي وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ سرپرست په تیر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایران ایلنا خبری اژانس د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګون افغان کډوال تیرونی د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس ته یک شنبه پورس د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونی کې 1494 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له د خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملی کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجازات بعد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري باندې سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګا کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی و او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
از اونجا گرفتن امرای خانواده خودمان بودیم باز ازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونی ولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړي وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسو واخیسته. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلئ. موبایل او پیسې سیر از خواه خیستی او راوی شدلو
۷۸۰۰۰۰ از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وویستل شي. د ایران د انتظامی ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارې خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اومې پورې ایران او پاکستان ته تللی، او په همدې موده کې 112,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولت فرید ته مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و. اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. ډېر مسلمانان اوس نه پرسیږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د آزادې راډیو تورې کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ماته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ شاعر راوستي دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره 15 سټان کې